افغانستان کې د سهار 10 بجې سوې. بیا مو هم سهار نیکمرغه او د ازادي رادیو په دې خبرونه کې تر ډیره 219 پروګرامونه خبريږي. ازادي او اوریدونکو او د ازادي میلمه نن پنځشنبه ده، د زمري اسد میاشتې 13 د اگست 8 په لنډه خبري برخه کې راپورونه خبرو او ری چې پیران کې د افغانانو په ګډون بیا ځینی کسان اعدام شوي دي. د خبرونه په خبرونو پیلوو. د روغتیا نړیوال سازمان د هرات له حوزوي روغتون سره نوې مرستې اعلان کړې. د دغه سازمان د افغانستان څنګ پرون چهارشنبه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دغه روغتون سره یو اشاریه وچنه طبي توکي مرسته کړې چې تر راتلونکو دوو میاشتو به شاوخوا 10,000 کسانو لاسنیوی وسي. دغه سازمان ویلي چې دغه نوې روغتیایي مرستې افغانستان کې د اروپایي ټولنې د همکارۍ له امله سوي دي. تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان افغانستان کې د روغتیایي خدماتو وضعیت د بودیجې د کموالي او نشتوالي ولې کابل د اندیشنې وړ بللی وو. د دغه سازمان په وینا په 2023 لدی کال کې په افغانستان کې شاوخوا 428 دایمي روغتیایي مرکزونه د بودیجې د نشټوالي له کابل تړل سوي. د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په اوو ولایتونو کې د سختو بارانونو او سیلابونو اټکل کړی. د ادارې د چهارشنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې نن په کونړ، ننګرهار، خوست، پکتیکا، پکتیا، نورستان او لغمان ولایتونو کې د سختو اورښتونو او سیلابونو امکان شته. د هوا پیژندنې ادارې د اټکل له مخې په دغو ولایتونو کې به د اورښت اندازه له 1500 تر 1300 ملي مترو پورې وي. د افغانستان بیلابیل ولایتونه تر دې وړاندې هم د سختو بارانونو او مرګونو سیلابونو له کبله ځپل سوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اوکراین تورن کړی چې په سرحدي سیمه کورس کې ملکي سیمې پر راکټونو ویشتلې دي. پوتین چې پرون له دولتي تلویزیون څخه خبرې کولې وویل دغه بریدونه پرون کړي. د کورس سیمې سرپرست ولی ویلي د اوکراینی ځواکونو په ډرون بریدونو کې دوه کسان وژل شوي. اخو روس په لور رسنوي راپور ورکړی چې اوکراینی ځواکونو څوکلي د روسیې په خاوره کې دننه نیولې دي. اوکراینی چارواکو لا په دې تړاو غبرګون نه دی ښولې. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون له خپل ایرانی سیال سره په خبرو کې د زغم او په سیمه کې د کړکیچ د زیاتېدو د مخنیوي غوښتنه وکړه. د فرانسې ولسمشر ایمانی په یو بیان کې ویلي ایمانویل ماکرون د چهارشنبه په ورځ له مسعود پزشکیان سره په ټلیفوني تماس کې وویل چې هغه باید په سیمه کې د کړکیچ د زیاتېدو د مخنیوي لپاره هر ممکنه هڅه وکړي. دا ټلیفوني خبرې وروسته له هغې وسوې چې ایران د تهران په شمال کې د حماس د سیاسي دفتر د پخواني مشر اسماعیل هانیه وژنې پړه پر اسرائیل واچوله. هغوی ویل چې غچ به یې اخلي. حماس د امریکا د متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې لخوا د یوه تروریستي سازمان په توګه پیژندل کیږي. دا له لسو ورځو څخه په کمه موده کې د فرانسې او ایران د ولسمشرانو ترمنځ دویم ټلیفوني تماس دی. تر دې مخکې ماکرون د ایران له ولسمشر سره هغه وخت غږېدلی و چې د ګولان پر غونډیو د راکټي بریدونو په نتیجه کې 12 تنه اسرائیلی ځوانان وژل سیو. ماکرون هغه وخت له پزشکان غوښتي و چې د بی ثباتۍ د عواملو لملاتړ لاس واخلي او د لبنان او اسرائیل ترمنځ د جګړې د زیاتېدو مخه ونیسي. د امریکا د متحده ایالاتونو د الوباما ایالت په یو پوځي اډه کې پرون ماپښین د یوې سرخیل وتکې د نسکورېدو په پیښه کې یو تن مړ او بل تن ټپي سو. د پوځ یو چارواکي جان کاولي ویلي په فورت نوو سل پوځي اډه کې دغه ای ایچ څلور شپېته ډوله اپاچی څرخیل وتکه د ورځنۍ تمرینی الوتنې پر مهال نسکوره سوې ده. په پیښه کې د الوتنې یو لارښود مړ سوی دی. په الوتکې کې دوه کسان، یو لارښود او یو زده کوونکی حاضر و چې د زده کوونکي ټپونه برسیرن شول سوي دي. د تونس ولسمشر قیس سعید د دغه هیواد صدر اعظم احمد الحشانی پرون له نورو توضیحاتو ورکولو پرته له دندې لرې کړ. د تونس ولسمشری دفتر په یو اعلامیه کې ویلي د حشانی پر ځای د ټولنیزو چارو وزیر کامل مداوري ټاکل شوی دی. احمد الحشانی د 2023 لدی کال د اگست میاشتې پر لومړۍ نیټه د نجلا بودن پر ځای د تونس صدر اعظم ټاکل شوی وو. میرمن نجلا هم له وضاحت ورکولو پرته له دندې لرې کړای شوی وه. یوې نوې څېړنې ثابته کړې چې پیشوګانې د نورو ژویو په مړینه ډېرې خفه کیږي. د امریکا د میشیګان ایالت د اوکلند پوهنتون څېړونکو په دې اړه د خپلو څېړنو پایلې په یو راپور کې خپرې کړي. د راپور له مخې کله چې په یوه کور کې نور ژوي آن سپی مري، پیشوګانې سخت خفګان شي، اشتها له لاسه ورکوي، بې خوبه کیږي او غمجنې کوکاري کوي. راپور د پیشوګانو په اړه هغه تصور ناسم بولي چې ګواکې دوی ځان غوښتونکي، خپلواکي او بې وفاوي. بیا هم دې خبرونې ته شرغلس ورزو د راپورونو برخې ته. د دوو افغانانو په شمول لږ تر لږه 9 کسان په ایران کې اعدام سوي دي. له دې سره په ایران کې د سږکال له پیله د اعدام سویو افغانانو شمیر 8 ته ورسید. اخوا د ایراني پولیسو لخوا د یوه 15 تنکی افغان ځوان د شکنجې ویډیو نیوکې پارولې دي. نور جزئیات له صفي الله ستانکزین اوري.
د ایران د بشري حقوقو سازمان ویلي د چهارشنبې په ورځ د کراچ په قزلسار زندان کې 6 کسان اعدام شوي چې 2 افغانان دي. درې نور کسان هم په یو بل زندان کې اعدام شوي. اکثره دا خلک د مخدره موادو سره تړلو جرمونو په خاطر په اعدام محکوم شوي وو. د ایران د بشري حقوقو سازمان مشر محمود امیری مقدم په خپل ایکس پاڼه لیکلي کنړیواله ټولنه سمدستي اقدام ونه کړي سلګونه کسان به د ایران د رژیم لخوا په راتلونکو میاشتو کې ووژل شي. مقدم ویلي ایران د بندیانو ډله ییز اعدام روان کړی او په خلکو باندې ظلم اوج ته رسېدلی. ایران د سکل په لومړی وو میاشتو کې څه باندې 300 کسان اعدام کړي. په تازه اعدامونو سره د افغانانو د اعدام شمیر هلته 8 ته رسېدلی. یوې افغاني میرمن چې ورور یې په ایران کې په اعدام محکوم دی او نه غواړي خپل نوم واخلي ازادي راډیو ته وویل په اعدام محکوم افغانان عدالت او وکیل ته لاسرسی نه لري.
افغانان یو هم نه پرېږدي، هره ورځ یو یو اعداموي. کنو خارونو کې اورم چې اعداموي، مګر دا چې نوم او نښانې چاته معلوم نه دی، شمېر نه معلومیږي. ای کاش طالبان زر یو کار وکړي. هره ورځ موږ ته لکه جهنم کې یو چې داسې تیریږي. ای کاش چې اعدام مات شي، زندان دی وي خو
زندان باشه.
په ایران کې شاوخوا 8000 افغانان بندیان دي، خو معلومه نه ده چې له ډلې څو کسان په اعدام محکوم دي. ایران کې له افغانانو سره د رژیم او ان ځینو خلکو د بد چلند پیښې په دوی وروستیو کې زیاتې شوې. د ایران حکومت په ګڼو ښارونو کې د افغانانو تګ راتګ بند کړی او په ډیرو کمو مسایلو هم افغانان نیسي او بند ته اچوي. تازه د تهران اړوند د ماوند سیمه کې د راپورونو له مخې یو ایرانی پولیس د یو تنکي افغان ځوان په غاړه ګونډک دی او تر هغو زور ورکوي چې غاړه یې ورماتوي. پیښې په خواله رسنیو ګڼې نیوکې پارولې او د ایراني پولیسو دا کار یې غیر انساني او وحشیانه بللی. ایران کې میشت افغان کډوال وایي دوی ډیر ځورول کیږي.
حبیب رحمان زواکی ما دا محل په ایران هیواد کې متاسفانه چې د افغانانو حال اوس هم بد دی. ژوند یې ډېر تریخ دی په ایران کې. د مسؤلینو څخه غوښتنه کوو چې ژر تر ژره په ایران کې چې کوم بد وضعیت روان دی ژر تر ژره ودرېږي. هره شپه چاپې وهل کېږي، افغانان ګیرو کول کېږي، افغانستان ته استول کېږي، نور دې دا چاپې ودرول شي.
ایراني چارواکو بیا د افغانانو د وهلو، شکنجې او بندیانولو په اړه له تبصرې پرته ویلي روان کال تر پایه به له دې هېواد ټول ناقانونه افغان کډوالو باسي. د ایران د پولیسو عمومي قمندان احمد رضا رادان ویلي ټول پروګرامونه د ناقانونه کډوالو په ایستلو متمرکز دي.
ازادي او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي. یو شمیر افغانانو له طالبانو غوښتي چې د نجونو حقونه ورکړي او هغوی ته د خوندزیو دروازې پرانیزي. زینو کسان را ته بیا په خپل سیمو کې د خزو د ناوړه ژوند کیسې کړي دي. د خبرونه په روسي برخه کې د ورکشو وایزانو د لاټ پروګرام لاندې برخه هم مهیروي. فایل ستاسو په پیغامونو کو.
السلام علیکم ګرانو د ازادي رادیو کارکونکو قدرمنو، تاسو نه یو جهان مننه چې موږ ته وخت راکړي. زه زخمی اتل هوتک لیونی تونځي عجز ده پای د خواول ستاسو سره ملګرتیا ته په صداقت چمتو یم. نو ځکه چې زما اتصال ډیر کمزور دی، الان دوی درې ورځې کېږي دغه ټلیفون د زنګ وهلو یا د واټساپ مصرف نسم پوره کولای. کور بچان هر سره پسې دي. نو ځکه چې زه هر وخت د ډیرو پیښو سره مخامخ کېږم، وینم زړه مې درد کوي، خو څه نسم کولای. لاسرسی مې یوې خواته نه کېږي. نو زه د یو شی پوره پوره تلویش کلن پنځه تلویش کلن انقلاب سه تجربه ما حاصل کړی دي او د جهان د پاره، د پواید د پاره، د انسانیت د شو اړویکو او د شو تجارتی هر شنی کو انساني اخلاق د پاره یو ډیره شم مبارزه شروع کړه. نو ځکه چې افغانان ډېر کوشت کور کړیدلی ولس دی او دغه کومې ډلې چې پر موږ تپل کېږي دا ډلې خو بالکل د منلو او د زغملو وړ نه دي، ځکه چې احمد ولاړ شي محمود راشي، محمود ولاړ شي احمد راشي، نو په دې کې اوس د ولس ته د پای ټکی کښېږدي. نو زموږ یوه ناخواله ده، نه یوه د ښځو ده، نه یوه د انسانیت ده، نه یوه د اخلاقو ده. څوک رالی هغه په سل کاله مړېږي، نه چې مور شي او مور سوی لا نه یې خواهشات یې اوږده شي چې هغه خواهشات پر کوي بیا بل حکومت راشي. نو ولس د دې څلوېښتو کالو څخه کړېدلی پاته دی.
السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زده هلمند ولایت مرجین می اړیکه نیولې ده نور سره. ازادي رادیو ته ما دا پیغام چې موږ مهاجر د پاکستان راغلي یو، ته نه میاشت کېږي موږ سره د دولت په خوا هېڅ مرسته نه ده سوې، نه پیسو نه مالي هېڅ مرسته موږ سره نه ده سوې. دلته ډېره ستړیا ژوند دی، زه دا غواړم چې موږ سره مرسته وشي. مرجی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی ریڈیو ٹول اور کتوں کو ہم کاران تھا پہلے ہل سے جوڑا روغ ویس زما داد انجن دا مکتب یا پہنزی پر برابر بن دے دا نظارہ خبر پر بن کے دا پیغام دے کچیر دی حقیقت سر غوانی چې د شزو مکتبونه یلاسی او دوی بهنتونو د پریښول سي دی باندې او زرکسي ز شورا جوړ کی. نکته څنګه چې د امارات واکمن طالبان واکمن صفاول طالبان دي، ټول افغانستان د هری ولسوالی یو قومي مشر او یو ملا د ولسوالی په ساته دغه د هری ولسوالی دوه دوه نفر کابل کلواړل شورا جوړ کړه. نو چې دا شورا جوړ سي زوم ډیره فائدہ مند به تر نورو خبرو داسې شورا جوړه کړې وای او د شیخ صاحب چې غوښتي وای چې موږ ته د ښځو یا د نجونو مکتب ایلاسي او دوی د پوهنتونونو ته پرېښول سي.
السلام علیکم د ازادي راډیو اورېدونکو، تاسو ټول ته سلامونه. څنګه یاست؟ په خیر یاست؟ جوړ یاست؟ موږ خپل په افغانستان کې وزیرو په کندهار په سپین بولدک دلته دروازه باندې د ډېر تکلیفونه دي. خلک بېروزګاره دي، کله چې مونږ خواته دي، کله بارډر وخت دي، بېخي ډېر بېروزګاره دي. د غټو مچانو چې اوړي وراوړي دي لپاره مشکل دي، د لې خواري هم ډېر ولاړ دي. ولې سپین بولک منډیان ته چې کوم مال راځي، اول خو کراچۍ لار باندې د افغانستان ترانزیت پر هغه لار باندې نه راځي. د افغانستان ترانزیت چې دی هغه ته پر ایران پر بندر عباس پر دا باندې راځي، بیا افغانستان ته پر نیمروز پر ایرات وو د پارا پر مرز باندې راځي. نو بارډر ته چې کوم مالونه راځي، د بارډر منډیانې ګرځي لوډ فل د مالو ولاړ دي. ګراکان نه راځي، دروازه بند ده، د دروازې چې بند ده سر دې خلاصولو. ګراکان دا خواسته نه راځي، د پاکستان نه خواسته نه، د افغانستان نه خواسته دی خواریسته. خلک د ډېر بد بېروزګاری سره مخامخ دي. مسله دې خیر پیش کړه، زموږ آواز روزي ورسوي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه د یو مکتب استاد یم، او د لس کسو مکتب یوازې خپل پر سر باندې اداره کوم. او په دې خاطر چې د نه استادان د شتون د وسیخه چې استادان نه پیدا کېږي، آیا کس شاګردان لرم نرغه درونی وي کس په دې کې شلدانې دویشتانې نجونې دي، هغه تقریبا ورځ ټوټه درونی وي کس کې د دې ټوله اداره په غاړه لرم. او په دې خاطر چې شاګردان اسمه دا زما په ژوند کې ترګوزو ډېر سخته شپه او ډېر یو نادر صحنه ده، ځکه په دې باندې چې دې ټولو ته هر څه جوړول، هر څه هما کول، هم د استاد دنده سرته رسول، هم مثلا نورې دندې سرته پکښې رسول، دا تعجبه خبره ما دپاره سوله.
السلام علیکم. ماستی خان خپلواک یم د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ څخه. ورور موږ د دې واشر ولسوالۍ کې د دغه بیسنګ شبکې سره ډېر نه پستنګ یو، کله یار نه یې، کله چا یار چې کار نه کوي، کله خبرې بندې بندې کوي. دا زموږ غوښتنې در مسلمانانو پورې ورسېږي. ورور موږ ډېر ډېر به سره د ژوند سره د ضرورت دی، د خلکو سره لمبرونه د دغه دي، د خلکو لمبرونه زموږ سره څخه دي. خو یوه خبره مو د ضرورت یو ساعت مو سره ضرور نه یې چې یوه لار کار هم نشي کولی. موږ دغه غواړو ورور چې دا زموږ په ساحه کې دغه دی بی سنگ نمائندگی چدا وکا شبکی دی دا نو کې پر ژوند را سین کې کار وکي ورور اگر سره کار نس کول ډیر مجور نو سره ضرور دی.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټول کاران سلام هم کیلې کرامات قبول کی زما دا هله دا د هلمند ولایت نادالی ولسوالی برګل بازار ته د افغان بیسیم یو خاده منظور سوی ده. برګل بازار سره نو ډیر وخت کیږي دا منظور سوی ده او دلته نه راوړل کیږي او دلته انټرنیټونه ډیر کمزوري دي.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو قدرمنو ته زما سلامونه وړاندې کوم. د هلمند ولایت د موسی کلا ولسوالی یم او مری صاحب میم نوم دی. نو ما غوښتل چې د ښځو په حاله باندې په هلمند ولایت کې زه تاسو ته یو څه جزئیات درکړم. دلته په هلمند ولایت کې د ښځو سره ډیر ظلم کیږي. ډیر په داسې توګه مثلا د ښځې ته د غلام په سترګو ګوري. دا هر څه خلک چې دي هېڅ حقوق یې نه دي ورکړي ښځې ته. ښځې ته ډیر داسې د غلام په سترګو ګوري او هېڅ حقوق هم نه دي ورکړي ښځې ته. نو په دې اړه مې ماسې یعنې غوښتل چې غږ مې دا پورته کړی وی ازادي راډیو ته چې مال د زما غږ واستوي تر ځای پورې. دلته په هلمند مثلا په د اطرافي منطقو کې د په دښتو کې هم په د ولسوالیو کې په داسې منطقو کې مثلا په د ولسوالیو کې داسې د ښار څه ګوښی دلته د ښځو سره ډېر زیاتی کیږي. ډېر ظلم ورسره کیږي. حکومت نشته، قانون نشته، څوک نشته چې غږ یې واوري. د ښځې سره هر رقم زړه یې غواړي هغه ورسره کوي. ظلم ورسره کوي، ډوډۍ نه ورکوي، هر څه ورسره کوي. خو دلته حکومت نشته، څوک یې غږ نه اوري. که چیرې د دې ښځې مور پلار مثلا راولاړ شي حکومت ته ورسي، حکومت یې هم ناره نه اوري. ډېر ظلم ورسره روان دی. خلاصه داسې درته وایم چې په هلمند کې د ښځو ژوند په هېڅ دی، هېڅ ارزښت نه ورته لري. دلته زما یو خورده وه د څوارلس کالو نجلۍ وه، د اتیا کالو سپین ږیري ته یې ورکړه پیسو دپاره. نو د پیسو دپاره دلته ژوند داسې انسان د ښځې داسې خرڅېږي لکه یو په یو میلې کې په یو بازار کې چې یو ټوکر څنګه خرڅېږي، یو پسه یو داسې خرڅېږي. د ښځې داسې خرڅېږي. خو حکومت نشته دلته چې د څوارلس کالو نجلۍ وه د اتیا کالو سپین ږیري ته ورکړي او حکومت امنیت مالانو دا رقم کار.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو قدرمنو خوږو اوریدونکو او کارکونکو ته. زه محمد انیف الهام د زابل مرکز کلات نن تاسو ته دا پیغام پرېږدم. دا چې زابل په مرکز کلات کې یو خصوصي انسټیټیوټ ته بدبختانه چې نه دولتي انسټیټیوټ سته او نه هم بل خصوصي انسټیټیوټ سته، یوازې یو دانه د شیخ متی انسټیټیوټ په نامه ده. همدغه بنسټګری هم د هلمند ده. نو دی د زابل د همدغه بیچاره ولس څخه ډیر زیات پیس اخلي. تقریبا 2000 افغانۍ پیس ته 1000 افغانۍ داخله ده. همداسې 1000 افغانۍ پر کتابو باندې هم زی. نو تقریبا 1000 افغانۍ ته ځان رسوي. نو دا ډیر زیات پیس ده د همدغه کمزوري اقتصاد لرونکي ولایت او د دې د ولس لپاره. نو دی دا هله لري چې دی باید زده کړی وکړي په خصوصي برخه کې. نو دغه پیس دی لپاره ډیر زیات. نو زما دا هله ده چې همدغه برخه ته دولت د زابل مشران خپل د همدغه انسټیټیوټ امرین توجه وکړي، ځکه زابل سده یو ډیر کمزوري ولایت د اقتصاد له نظره. اوسیدونکي نه سي کولای چې همدغه پیس پر وخت باندې تحویل کړي. زه خپل د همدغه انسټیټیوټ د شپږم سمستر محصول یم. همدغه پیس ما په ډیر زیات تکلیف سره ودی تور کړی ده. نو پر ما باندې ډیر زیات خواري راوستلې دي. نو زما دا هیله ده چې باید د دولت ودیته توجه او پاملرنه وکړي، ځکه دا زما یو پیغام د زما نظر ده. دا پر ما باندې راغلي دي. دا د ټولو محصلینو حق ده چې باید همدغه حق همدغه ژغ د دې د بدرګه سي ترڅو همدغه برخه کې دوی یو څه کمی راولي په همدغه پیس کې، ترڅو لا هم نور محصلین ورجذب کړي، لا هم نور محصلین دوی پیدا کړي، لا هم هیواد ولایت او نور سیمو ته خدمت وکړي د تعلیم په برخه کې. ځکه که چیرې پیس راکمیږي د دې د محصلینو تعداد هم زیاتیږي او همدارنګه د دوی هغه کوم خدمت چې د لا هم ارتقا او پرمختګ کوي. نو که چیرې همدغه پیس همدغسې ډېر اخیستل کیږي، د دوی کار به هم مخ په شاتک کوي ځکه نسی کولای محصلین د زابل اوسیدونکو چې په دومره لوړ فیس باندې دی همدغه برخه کې زده کړې وکړي، ځکه دولتي انسټیټیوټ هم دلته نسته. پوهنتون هم د زابل پوهنتون سي دی یو داسې پوهنتون ده چې داسې پرت څانګې نه لري. هغه کسان چې د صحت په برخه کې زده کړې وکړي او محصلین دوی د زابل پوهنتون همدغه برخه کې کومه څانګه نه لري.
اوریدونکو دا وستاسو پیغامونه چې په خپلو سیمو کې مو د شته ستونزو په اړه ازادي راډیو ته پریښیو، په دې هیله چې د غوستونزو ته مو چې یادونه وکړه د حل لارې چارې پیدا شي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي راډیو د خبری خپرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 3 22 11 22 201.
اوس هم راځو د ورکو شوې ځانه د پروګرام لاندې برخې ته چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
سلامونه نیکې هیلي وړاندې کوم د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. زما نوم بسم الله دی، زه د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. زما یو ورور دی چې نوم یې سمی الله دی، د تاج ګل اکا زوی دی. تقریبا دوه نیم کاله کېږي چې نادرکه دی، ورک دی. زه دغه خپل شمیره تاسو ته پرېږدم: 0 85 45 1 16 6 0 5 4 0 1 6 6. مننه ازادي راډیو دې ژوندې وي. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. راډیو ټول کا کون کو ویدون کو سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وشت روغ او جوړ بیاس. روزما ورور ورک دی د واته میشت کیږي، د ځاس خنه درکسه وي تقریبا د 15 کالو دی. نوم یې د دوه دی، د احمد عثمان اکا زوی دی، د هلمند ولایت د مسکلا ولسوالۍ دی، د شارګي د کلی دی. نو عصبي تکلیف لري، ځای و منطقه نور معلومیږي. د شوجګ نری ډنګر ځوان دی، بل نشانی هم لري چې په دغه رسته ورځ کې یو ځخه لري. نو کار چاته په اړه معلومات وي یا یو څوک معلومات لري یا د چا سره یې، ماته چې پر دغه شمیره زنګ ووهي: 0 90 91 215. شمیره ور بیا وایم: 0 90 91 215. مننه ستاسو د همکارۍ په تمه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادي راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وایم. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ خوشاله به یاست. ډیره زیاته مننه. زل علی ونین د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ سره د واتس اپ پر یکا وسلیبا. زمرږ دا یو ورک عزیز دی، د اسمت الله په نامه دی، د عبدالعزیز اکا زوی دی. دا یو نیم کال کېږي چې ورک دی، د شرافت د بازار دی. نو دا یو نیم کال کېږي چې دا الک د کور سره در کسوي، یعنی داس نه دی چې دی یو سفر یا د یو په یو بل خوا باندې وتلی دی. مثال ویلی چې زه په سفر زم یا د یو چا کار زم یا د یو چا کار نه زم، بس سار د کور را وتلی دی. نو د پلار مشر زوی دی. نو سار چې د کور سره وتلی دی، بیا ته دا اوسه پورې نه در کسوي دی، او دا پلار ډیر سخت خپه دی. او یو بل کشر زوی لري. نو دا د کورنۍ ټول غړي ډیر سخت خپه دي. دا د کور د لارو چارو د یو سمبالولو بل څوک داسې لري هم نه. کدی خپل زما ژغ اوري یا د ملګري زما یو ژغ اوري، او دا مور پلار دې سخت درپسې خپه دي چې هر ځای خپل مور پلار ته ځان را ورسوه، که ایران ته تللی او یا دا قدر کې وکړه د یو مرګ ژوند یو معلومات ورکړه ما سیا یو زنګ وک یا یو دوست یو قریب می لمبر بدر څخه یې خماخه. نو د ځان سره به یو څوړي خو ځان پر خوبتیا باندې ما چو، ځکه چې مور پلار دی ډیر سخت خپه دي. ما تره لا بل ورځ پیشنهاد وکي، ډیر سخت در څخه خپه دي او ډیر سخت در پسې زورول کیږي هم. نو د خپل مور پلار هزار ما اخلا، او کم چا ورور یو کم ورور ته یو معلومات کیږي نو د مهربانی لمخې زما سره دی په دغه شماره باندې تماس ونیسی. زه به خپل د ټلیفون شماره ورته وایم او چا چاته معلومات کیږي یا د بل چا سره تللی مثال په ډول نو چې معلومات راته راکړي نو ډیر ځینې خوشاله کیږي وروره، او انشاءالله به فضل د خدای شیرینی هم ورکوي، خبره نسته پکښې. نو خدای دې خیر درته درکړي. موږ به د ټلیفون شماره زه درته وایم 0 0 3 1 0 3 دغه مو د ټلیفون شماره ده. ډیره مننه او دغه د پیغام د نشرېدو په هیله خدای دې وکړي چې نشرې کړي. ډیره زیاته مننه د ازادۍ رادیو. السلام علیکم و رحمت الله.
السلام علیکم، زه محمد عمر د هلمند د ولایت پیران د پاکستان څخه د ازادۍ و رادیو ته زنګ وم. زموږ یو ملګری د محمدزي په نامه دی چې د روزګان ولایت د دیزک د کلي دی. دا ډېر وخت کېږي موږ درک نه لرو. که چیرې دی زما آواز اروي د واټساپ په دغه نمبر دی زما سره اړیکه ټینګه کړي 0 5 3 6 4 4. له خدای په امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زدی رادیو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وایم په دې لمه چې جوړ او روغ بیا. زه محمد صادق اکمل مالک مم د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ څخه نیولې ده. زما ملګری دی د عبدالکویم په نامه دی په بایغس ولایت کې دی. نو کدی زما غږ اوري نو زه د خپل شمیره ورته اعلانوم. ډیره وخت ما ودی سره ورکه نو کدی زما غږ اوري زه د شمیره ورکوم نو د دې زما سره اړیکه ونیسه 0 2 2 0 2 2 0 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آزادی ریڈیو محترم اوریدن کارکون کامکاران سلامونه ومنی په خاص توګه تایر روشن صاحب محترم ته په دې لوی څه شبه زه اختر محمد خادمی مده هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه زما یو د خاله زوی عبدالبصیر په نامه باندې تقریبا 20 کاله کېږي چې نادره کسوی دی. عبدالبصیر د فراه ولایت کلستان ولسوالۍ د مادابا د کلي اوسیدونکی و. تقریبا 20 کلونه کېږي چې نادره کې نسته، نو که دا اجازه روي یا دی خپله زما غږ اوري یا د په اړه څوک معلومات لري نو زموږ سره د لاندې شمېرو باندې اړیکه ونیسي. زما د ټلیفون شمېره ده 0001 4 2 8 1 9 او بل افغان د سیمې شمېره ده 0006 3 9 2 8. لومړنۍ شمېره بیا هم تکراروم 0001 4 2 8 1 9. همدارنګه دویمه شمېره ده 0006 3 9 2 8. یعنې 0001 1 2 3 4 9. همدارنګه 0006 3 9 2 8. وسلام.
سلامونه ګران روشن ته محترم تاسو ته هغه خوږی چې غوږ دی ازادي رادیو تعقیبوي ټولو ته خاص سلام همدغه وخت په خیر. له سمودي بعد در سره ګډونوال حسیب الله خاموش ننګرهار ولایت کامی ولسوالۍ څخه ما دغلته زموږ یو تن ملګری ضیاالحق د پلار نوم ګل زمان د تریرو درې میاشتو راهیسې ایران ته د تګ پر لار ندرک شوی دی. که هر چا سره په دې اړه معلومات وي د انساني همدردۍ له مخې د موږ سره په دغه تلیفوني شمېره اړیکه ونیسي. تلیفوني شمېره وایم، واټساپ پې هم شته او موبایل کې هم استعمالیږي، 0 98 99 1 2 3. شمیره یو یو وایم 0 8 9 0 9 3 2. روشن صاحب، لتا څخه او بیا د ازادۍ رادیو څخه نړۍ نړۍ مننه تر بیا خو وختونه او خې شي وي د الله پمان.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه کوم. زه اسحاق نیمیګم د پکتیکا ولایت جانخیل ولسوالۍ چې مزنګ درته وکړلای دا خدای دې وکړي تاسو پر جوړ یاست. د ما یو ورور د محمد عثمان نیمیګي دا یو کال کېږي چې په اړه یې کوم معلومات نشته، هیڅ معلومات یې نه کېږي. نو که تاسو ته دا د ما پیغام نشه کوی او شاته یه معلومات تر لاسه سو په دې شماره د مختزن گوگی 0-1-4-0-1-1-1 اتلس بیا دری سپرونه اخیری تنه و سلام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ازادی رادیو کارکون کوشه است په خیر است. موږ ونجوال د رحمت الله غا په نامه باندې د ولایت یلمن ولسوالی باغران قریه خنچو ورک دی. د څو ورځې کې چې ورک دی تاسو که هر مسلمان پیدا کړی وي ما ته په دغه شمیره باندې زنګ و یې 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
ګرانو او دوستانو د خپرونې کارکونکو او محترم اوریدونکو ته خدای پاک دې وکړي چې روغ جوړ بیست. عبدالحد تلم د هلمند ولایت څخه روجان زمیږ یو عزیز دی. تقریبا 15-20 کاله کیږي چې نادرکه سوی دی. نو مشته د مرګ د ژوند معلومات نشته. په تندې کې شین خال دی. نو کار مسلمان ورور د پاک له معلومات لري. مثال د خبرې یا د خپل زمیږ ژغ اوري نو د مهرباني د طریقه دی په دغه د واتساپ شمیره باندې زمیږ سره تماس ونیسي. کیدای شي چار مسلمان ورور که په پاکستان کې که په افغانستان کې که په ایران کې چار ځای مثال د خبرې زمیږ د عزیز پاره معلومات لري په دغه شمیرې د زمیږ سره ورور د واتساپ د طریقه تماس ونیسي. تقریبا 15-20 کاله کیږي چې نادرکه سوی د زمیږ د واتساپ شمیره ده 0-4-1-2-9-0-4. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0-4-1-2-9-0-4. دا د واتساپ شمیره ده. هر څوک کولی شي چې په دغه شمیره باندې د واتساپ د طریقې زموږ سره معلومات وکړي. او بل افغان بیسیم شمیره ده 0-8-6-3-2-1-3-3-8. نور مسلمان که مثال د خبرې په دغه کړه معلومات مشترکې ورور درنه شرینی ورکو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
سلامونه می کې هیله ده زه د رادیو ټولو مینوالو ته خاص او ځنګړي سلامونه کوم. همدا وخت مو په خیر. ټلیفون لیکې ته زه راغلی سرتاج ننګرهارې در سره یم. بیا له مزار شریف نه یم. له مزار شریف د دیدادی خار سیمې نه دغه نه یو کوچنی ماشوم نادرکه شوی دی. او ماشوم امید نومېږي. د پلار نوم یې منتظر ماما دی. که هر چاته معلومات دي د ورورې او د زړه له همدردۍ دي بیا مونږ سره په دغې درې شمارو باندې برخه واخلي. زه به ورته شمارې وایم 0-5-6-5-50-50. بل نمبر دی 0-8-9-3-9-4. پرسته شماره ورته افغان وایم 0-9-4-9-1-1. ماری ورته بیا یو یو تکراروم 0-8-3-5-2-5-0. بل نمبر دی 0-8-9-0-3-9-0-4. پرسته شماره افغان د 0-2-0-9-2-4-1. په دې هیله چې پیغام مې نشر کړي او په بیا یې نشر کړي. ازادي راډیو دې وي تل دې وي. ډېره مننه. ښه وختونه او د الله په امان.
بله سلام علیکم ورحمۃ اللہ. سلامونه تاسو ته. ټول راځي په دا وخت په خیر. الحمدلله مننه ملغمان څخه. موږ د یو تر ځای چې نصر مې کې تقریبا د مې کې نظر کا شو دا چې په سلو وي څو کاله تر وکړو په تاسو په اړه څه معلومات نه مته دې په دا وخت نه راځي. چې پیر وا بیا بیا نه هیڅ څه وتا یا یعنی چې پیر وو اتا چې پیر دوا نه شپه وو اتا د سختې په مان.
اوریدونکو دا پروګرام همدلته پای ته رسو. یو ځل بیا ل خپل همکارانو طاهر روخان، فريدې سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خبرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
د آزادی میلمه سلامونه. د آزادی میلمه خبرونې ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. قدر من اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې په بهر کې له یو ډیره افغان خبريال سره مرکه کوم چې په خوای په افغانستان کې هم ژورنالیستیک کارونه کړی دي.
ای وی آر د افغانستان ژغ رادیو، تاسو اوس کولای شئ زموږ ټولې خبرونه د انټرنیټ په مټ باندې سلر ویچ دړی او اوري د نړۍ په هر ځای کې.
صفت الله زاهدی اوس په جرمني کې ډیره دی، خو تر تیرو څو کلونو پورې په هلمند ولایت کې یو رادیو چلاوله. په دې ځانګړې مرکه کې له ښاغلي زاهدي سره د خبريال په توګه د هغه د پخوانیو او اوسنیو کارونو په اړه پوښتنه کوم. خو له هر څه مخکې د زاهدي خپل پیژندګلوي د دل خپل خولې واوري.
تکنسټ زه فتوا زاهدی يم، د هلمند ولایت په ناواول سپلای کې زیږیدل يم. ما ذکرې په پاکستان کې لومړنۍ ذکرې کړې کله چې مشکور نه یم، مش مهاجر سولو التطلیو د پاکستان ګرد ځنګل کې میز د کرکړي او لاغي ورسته د استبیا په 2015 کال کې هلمند ته راغلم، او هلمند کې می دلته د باختر خبري اجان سره لومړی کار پیل کړ، او بیا ورسته د جګړې او صلح انسټیټیوټ چې IWPR نوم یې دغه سره می دوه کلن کار وکړ، او دغه انسټیټیوټ می هم اول و. په دې سره سره مې په هلمند کې د حقوقو په برخه کې لوړې زده کړې وکړلې، او په 2010 کال کې مې د امریکا په والټر کرانکایټ سکول آف ژورنالیزم کې هلته هم د ژورنالیزم په برخه کې یو 15 ورځنۍ زده کړې بشپړې کړلې، او له هغه ځای څخه وروسته بیا زه بیرته افغانستان ته رالم، او تر 2017 کال پورې مې په افغانستان کې د خبريالۍ په برخه کې بیلابیل کارونه کړې، چې حالت می د رادیو او تلویزیون د مسولیت سربیره خپل رادیو می هم درلودله، او جیو جریده می درلودله د هلی پنوم باندې هغه مهم چاپوله. آلمان کې می د دوچه ویله اکاډمۍ په تخه د ژورنالیزم په برخه کې وکړنه زده کړه هم وکړله.
دومره زیاتې زده کړې زاهدی صاحب او کافی تجربه د ژورنالیزم په برخه کې اوس څه کوي؟
اوس د 2013 کال پورې ما د دوچه ویلې یا د آلمان ژغ رادیو سره د خبريال په توګه کار کاوه، او د 2013 کال په جنوري کې مې دنده پرېښې. اوس مې خپل د افغانستان ژغ په نوم یو رادیو جوړ کړی چې د افغانان لپاره له جرمني څخه په انلاین یا انټرنیټي بڼه باندې کار کوي. البته یوازې زه نه یم، بلکې زموږ سره څو کسان یو، مرغه څو خبريالان یو، افغان خبريالان چې اوس په اصلاح اکسل جورنالستان یا لکه په تبیت کې چوتیږو، هغه کسان یو دلته مخبل فعالیتونه پیل کړي، او د دې رادیو لاره خلکو ته خبرونه خبرونی موسیقي سندري تعلیمی او کلتوري خبرونی د ماشومان لپاره بیلابیل خبرونی او د برخه کې مو فعالیتونه پیل کړی دی او کار کوو.
د دې رادیو اوریدونکو په افغانستان کې دننه هم شته کې یوازې په بهر کې مشت افغانان دي.
د دې رادیو تقریبا موږ چې د رادیو یو سیستم لري چې هغه کار او کورې هر ورځ په افغانستان کې هم موږ تقریبا لسکونه زر اوریدونکو لرو، چې هغه البته د کسان اوس د انلاین انټرنیټي په مخ باندې په پرمټ باندې دوی دغه رادیو اوري. موږ هڅه کوو چې اوس دغه رادیو د یو اپ د لارې هم اپیل کو چې تر څو پرې دغه اپ اوټومات موبایل کې تل خلک ډاونلوډ کړي او ټول خلک واوري، یعنی دغه اوریدونکي زیات شي. خو دغه سربیره په بهر کې هم موږ په اروپا کې، په امریکا کې، او په آسیا کې په دې درې سره هیوادونو کې هم کسان لرو چې لیدونکي اوریدونکي ستاسو، او دوی د غراډیو او ری تعقیبوي مشتکمنټونه لیکي، خپل نظرونه لیکي په دغه ټول هیوادونو کې تقریبا دا اوریدل کیږي. ځکه چې دا د انټرنیټ په مټ دا، او انټرنیټ ته چهار سو کلاس رسي لري، دوی کولی شي ان د افغانستان ژغ رادیو تعقیب کړي او وایي.
هغه کسان چې د اپ لاره دا رادیو پراتلون کې ستاسو په پام کې دشي اوري به دوی به هم د اوریدو لپاره انټرنیټ ته ضرورت لري
او ځکه چې موږ یو سیستم دلته کتا سي د دلی اوس نه تقریبا د انټرنیټ په مټ باندې ډیر نږدې شوی دی چې هم یې ان ټول خلک لکه په یو کور کې اوسېږي هلته یې سره نښلولې دي موږ یو سیستم له امازون څخه اخیستی چې دغه سیستم یو برخه په دوبۍ کې ده او موږ هلته یو سپیس اخیستی چې هغه افغانستان لپاره ډېر نږدې دی دا موږ ځکه دا کار وکړ تر څو پورې خلک ډېر لږ انټرنیټ افغانستان کې په اکزامپل په یو راډیو ډېر واوري اروپا او دې ځایونو کې چې دلته د راډیو د اورېدلو هغه سپیس یا برخه چې ده هغه ډېره درنه ده یعنی ته کولای شي په انټرنیټ باندې واورې خو له ډېر انټرنیټ څخه مصرف کې خو له افغانستان او پاکستان ایران او دغه هیوادونو کې هلته د انټرنیټ برخه چې دلته ډېره کمیږي که یو څوک هلته په یو جی بی انټرنیټ هم پاله کې شاید کولای شي سپیشل روز موږ د راډیو واورې او څلور وی ساعت هم کولای شي هلته واوري او دغه سیستم بلته د دوی بل اثرای وټل ولري دغه سره تر څنګ به دوی کولای شي خپل نظرونه پیغامونه او خپل مرکه اتا د نیکښنې ویډیوګانې باندې د عبد الله ردی کولای شي مشته ولېږي او از مر سره شریک کړي دا موږ یو نوو سیستم د چوس مشکار باندې کوو او د برخه کې تقریبا کارونه شپږ سلنه بشپړ شوی دي نور سیستمونه به هم ان شاء الله ډیر ژر باغه بشپړ شي او بیا به ورسته د دوی په واکه ورکړو
یو نه ټمو په پام کې شته چې څو وخت به دا اپ په افغانستان کې فعالیږي او خلک به کولای شي چې تاسو رادیو اوري
شاید تر دسمبر پورې دغه موږ دغه سیستم به ټول بشپړ شي ځکه چې هغه نه پاره تاسو معلومات سره تا یو څه مثلا پیسو ته اړتیا سته کار ته اړتیا سته او بیا خصوصا بهر کې چې اوسېږي دلته دغه اعلانات او سپانسر او ځین سیستمونه لکه افغانستان کې چې وو د شخصي رادیو په پاله کول ولته هلته تقریبا ډیر زیات و یعنی ټیری بهرنۍ موسسات خپل دین د پرونه غوې مرسته کول ولې دلته چې تکله دغه یو څه پاله کوي اکلن ته باید خلکو ته قناعت ورکړي او ورته وایي چې دغه څه چې ما پاله کړی په کومه برخه کې دي څنګه کار کوي خلک څومره لاسرسی ورته دي دلته رښتینی څه غواړي نو کله چې هغه دغه څه باندې پوسی ورسته سره کومک کوي او املاتړ مکوي هله لرو چې تر دسمبر پورې دا بشپړ شي او د 2023 کال پر اول میاشتې د جنوري په اوله به ان شاء الله افغانستان کې دغه اپ ټول خلکو لپاره د لاسرسي وړ وي موږ هله لرو چې تر یو کال پورې دغه شاوخوا د 15 لک څخه تر 1 میلیون کسان پورې دا ډاونلوډ کړي او دا رادیو موږ اوریدونکو ولر
د رادیو محتویات یا پروګرامونه او هغه مطالب او راپورونه چې تاسو پکې خبروي دا به کوم مطالب او کوم موضوعات رانغاړي
موږ هدف دا دی چې د افغانستان کې چې اوس دا مهال لاله د رسنیو پر وړاندې ځینې بندیزونه شته او یا هلته ځینې څه نه خپرېږي مثلا موسیقي چې اکثره د افغانستان خلک یې خوښوي یا ځینې داسې معلوماتونو خبرونه چې هغې باندې بندېدګول شوي زموږ یوازینی هدف د ژورنالیزم د اصولو او اساساتو سره سم کره او دقیق خبرونه خپرول دغې سره تر څنګ تعلیمي خپرونه موږ خپرونه لرو چې هغه خلکو ته وړاندې کوو او د دې سره تر څنګ موږ کلتوري فرهنګي د برخې کار کوو خو موږ لوی برخه چې دغه د افغان شوزو لپاره چاغوي شونځي ته نږدې دغه لپاره د پروګرامونو خبرول دي چې هم د اوسم موږ په ویب سټ او رادیو کې کولای سره ته خلک د خبرونی واوري او هر ورځ دوی لپاره یو یو خبرونه وړاندې کیږي کتابونه افغانستان کې ست د خبرونو او د کولای سي د کتابونو ملته واخلي یا د واتس اپ لاره موږ یو سیستم ورته پاله کړی دوی اړیکهونه سي دا کتابونه دوی ته ورکول کیږي هغه جنې چې مکتبونو ته نشتلاله دوی پښتو دری انګلیزي کیمیا بیولوژي فزیک او نور دغه ذکر چې دی لوم ټولګي څخه پورته دوی زکولای سي او په خپل کور کې تلک شي مثال سي دغه واوري د یو شوون کې لاره د ټول وخت تدریس کیږي
که اوس ورشو تاسو خوانیو ژورنالیستیکو فعالیتونو ته په افغانستان کې تاسو مخکې یادونه وکړه چې په افغانستان کې مو په هلمند کې یو رادیو درلوده د دې رادیو په باب یو څه راته وایست
ما په 2018 کال کې البته یو رادیو پاړه باندې کار پیل کړ تر څو پرې البته یو اف ام رادیو ولرم او هغه دغه یو برخي مزلته ډېر کار وکړ د افغانستان دغه وخت حکومت څخه مو د رادیو د اف ام رادیو جواز واخیست او ان د ټلویزیون د برخي جواز مو هم تر لاسه کړ یعنی چې زما وخت له خو په دې بیا تاولات را ل چې یوازې غراډیو پات خپل هغه رادیو چې هغه چې ما کار کوي مش تقریبا ټول افغان خبريالان ولتم چې افغانستان کې د خبريالې دندې خصوصا ټول نړۍ کې راځي چې هغه تل پات نه دي چې اکلا تړی لکه دایمي قراردادونه ولري نو عموما کله نا کله به سړی یو ورځ د کار به درلود دی ونه نو موږ چې د خپل مسلک لپاره د دوامدار پات کېدو په برخه کې موږ یو داسې هڅه وکړو تر څو په افغانستان کې یو اف ام رادیو ولته جوړ کړو موږ هغه رادیو چې جوړ کړل هلته موږ بیلابیل خبرونې درلودلې یو پروډکشن مو درلود او دغه سره تر څنګ موږ هلته یو میډیا ګروپ درلود چې په هغه په بیلابیل
چانه مرسته تر لاسه کوله او که تاسو په خپل د تجارتي اعلانونو لپاره خپل مصارف تر لاسه کول
موږ هغه مال چې زه د رادیو مسولیت ما په غاړه ولته موږ ټول د خبرونه او د هر څه کولې یوازې د تجارتي اعلاناتو دی په مټ باندې مکولې موږ تجارتي اعلانات اخیستل ځنی خبرونه مخبرولې عموما بلابیل خبرونه وي چې هغه کې صحیح خبرونه وي مثلا د ځین نورو مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې خبرونه وي او خصوصا تجارتي اعلانات هغه وخت ډیر زیات و امغه په مټ باندې موږ د هر څه برابرول او شاوخوا موږ سره ولس کسانو کار کاوه او د ټول لپاره معاش رسېدی هم د سره کو هم په صحیح سمبالیدل
دلتا د نوی رادیو کا خدای کول او فعال شو په دې کې تاسو مخکې یادونه وکړه چې د ماشومان لپاره هم ځنګړي پروګرامونه لري د ماشومان لپاره ځنګړي پروګرام څه معنا په کومه ژبه او کله چې تاسو وایي چې د دې اوریدونکو به هم په اروپا کې او هم په افغانستان کې نو د دې دوړو ګروپونو لپاره خو بیل مطالب او بیل ډول پروګرامونه باید جوړ شي د څنګه سره تاسو انډول کوي او د دوړو لپاره یو ډول پروګرامونه برابروي
تکل څه تاسو وګورئ اروپا امریکا او بیا نور هوادونو ته چې افغانان راغلي او بیا نوی زیږیدلي ماشومان دي هغه تر ډیره پر خپل مورنۍ ژبه تقریبا اویا سلنه یا اتیا سلنه هیره کړې ده هغه دلته بهرنۍ ژبه باندې زده کړې کوي کلتور هم داده ټولنه هم دلته بهرنۍ ده نو د دوی لپاره اړتیا ده چې دوی باید پښتو ژبه زده کړي او دا برخې موږ تیار پروګرامونه لرو د زده کړې په برخې امغه هم نشریږي او د ماشومان لپاره موږ دلته بیلابیل کارونه کوو ما هم د تیرو اونۍ دلته د افغانیک په نامه یو دفتر دی چې مسؤل ډاکټر صاحب یحیا وردک دی هغه له تیرو دېرش کلونو راهیسې المان کې په دې برخې کې ډېر کار کړی نوی سره په ګډه د افغانستان ژغ راډیو او افغانی دفتر دته د ماشومان لپاره نکلونه ورته مشتیار وو او دا ورته کو د پښتو ژبې زده کړه دوی ورته ورکوي دغه دفتر او زموږ یو ځنې هدف دا دی چې د دوی سره په ګډه د ماشومان د کوم خبرونه چې په ګډه به وړاندې کوو دا واخلو او د راډیو کې خبرو کړو دا به تر ټولو یو ښه ګام وي هم به ماشومان ملاندل ترازی او هم د انلاین میټینګونو لالاري یا د انلاین سیستمونو لالاري دوی وصل کیږي دلته هم به نور ماشومان ویني او هم به دوی ته د پښتو دغه برخې او نقل ورته ویل کیږي چې دوی به خپل کلتور دود او دستورم ساتلای وي او دغه سره ترڅنګ به دوی پښتو ژبه هم زده کړی وي ډیر نوی حروف شادي واوي
یعنی په دې توګه تاسو مطلب دا دی چې د افغانستان کې د نن د ماشومان لپاره به یو ډول پروګرامونه جوړیږي او د اروپا او امریکا په دې هیوادونو کې د ډیر افغان ماشومان لپاره به نور پروګرامونه برابروي همداسي
نه دواړه یو پروګرامونه دي دغه ماشومان لپاره چې موږ نکلو نه کوو دا کولای شي خپل
په افغانستان کې ماشومان واوري دا غوي د پاره تر ټولو یو ښه کار دی یو ښه ګام دی ځکه چې زموږ ډېری ماشومان د پاره اوس نه خلک کیږي یا کسی نه ویل کیږي موږ هلته وړکتونونو کې داسې څه نه لرو خو دلته چې دغه ګام اخیستل کیږي دا تر ټولو یو ښه کار دی هم به دوی نقل زده کوي او هم به پښتو تور زده کوي شاید دغه ماشومان چې په افغانستان کې وي هغوی د دې آنلاین میټینګ سره وسوسې هغوی د بهر کې ماشوم وویني چې هغه خبرې ورسره وکړي یو د بل سره دوی یو د بل خبرې وکړي هدف هم دغه وي
د ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې کار یو څه جلا دی یعنی په دې برخه کې زیاتې تجربې او کار ته اړتیا شته د ماشوم د ادبیاتو په برخه کې تاسو له چا مرسته غواړئ که همدا له خپلو تجربو نه کار اخلي
تکلیف په اروپا کې او خصوصا نورو هیوادونو کې دلته د ماشومان د ادبیاتو په برخه کې ډېر غټ کار ته ودی تاسو وګورئ دوی خپل ماشومان ته دومره شاده بر زده کړئ او دومره ادبی تور ورته وای کله چې یو ماشوم وویني او ته هغه سره سلام ادا کړي یو هغه ماشوم تا کور ته راځي هغه ول ور درته وای اجازه ده چې زه داخل کوم تاسو کور ولې زموږ اساسي ماشومان یا افغانستان چې کوم ماشومان یې دومره دغه ادبیات او دې برخه کې دومره نه دی روزل شوی نه مکاتبو کې دغه څه ورته ورشول کیږي نه هغه ورتونونو کې دغه ورته
دا فکر نه کوي چې د کلتوري تفاوتونو یو برخه ده نه دا چې دوی کم زده کړي یا څه هغه زیات زده کړي
نه اصلا جګړه یوازې نه یا غشې یا واغه بدبختی ده چې افغان ماشومان یې دغه څه خلری کړي که تاسو وګورئ موږ چې په هغه وخت چې د علي حضرت محمد ظاهر شاه او سردار داوود خان حکومت او تاسو په اندغ المانیا نن تر اتل له دوی ماشومان هم تر ذکر کوله یعنی دوی ال تدیر څه ذکر هغه وخت کې موږ جګړه نه لرل موږ تر دوی ډیر ښه ادب درلودې د ماشومان د ادبیات فرق کې خو دغه روسي کې د جګړې چیراله دغه هر څه لمنځه لاړل موږ کوشش کوو د ماشومان د ادبیات په برخه کې خصوصا موږ د تدیر کسان لرو خپل تورمان صاحب اجمل تورمان چې شلي کوال دی او محمد آصف بهان صاحب هغه او ډاکټر بیاهیا ورداګ خپل ځینې نور لیکوالان د ستاچې هغه د ادبیات په برخه کې ډیر کار کوي موږ د دوی د تجربو څخه په استفاده سره دغه پروګرامونو او دغه هر څه مخته وړو
دغه رادیو چې تاسو په پام کې ده دا به خبری مطالب د ورځې خبرونه تازه جریانات د هم خبروي
تکل صاحب دا اوس هم ورځنی تازه خبرونه پر سوشل یا ټولنیزو پاڼو باندې لکه فیسبوک ټویټر انستاګرام ټیک ټاک او دغه تر څنګ پر ویب سایت د برخ باندې خبرو او دغه دوه اونۍ کې به شاید موږ ځینې خبری برخه هم پیل کړي چې هر ورځ به موږ یو خبری ټول کومول ورو چې هم خلک واوري موږ هر ورځ تازه او کره خبرونه اخلو خپل دینی کسان هم لرو چې د برخې را سره همکاري کوي هغه کسان چې دننه دی او که بهر کې خبرې اعلان کړي
د رادیوګانو په دې لوی بازار کې نړیوالې رادیوګانې دي او فعال دي په افغانستان کې د دیو په منځ کې بس تاسو لپاره رقابت یو څه ګران نوی په دې امکاناتو چې تاسو یې لرئ ځکه چې مخکې تاسو یادونه وکړه چې ډیر کم شمیر ملګري هغه هم په رضاکاره توګه له تاسو سره کار کوي همداسې ده
په نو د کال څخه تاسو وګورئ هر د نړیوال رادیو جوړ شوی هغه خپل ځان لپاره پالیسی لري او هغه خپل پالیسی په مخ وړي تر دې پر دوی هغه خپل اهداف وړي یعنی عموما تر ټولو مهمه دا ده هر رادیو چې کوم څه نشرات لري خبرونه کوي هغه باید خلکو وپوښتي چې تاسو څه غواړئ او تاسو څه خبره کوم موږ دا هر څه کو اول تل د خلکو غوښتنې مکتلی او ورېدلې مولا وزر مخبري کړي ان تقریبا ډیرو کسان سره او به پوسیبل چې موږ تاسو یو څه جوړ کړو موږ او د نورو نړیوال رادیوګانو فرق مداوي چې موږ نشرات به کم وی سید یعنی سلر وی ساعت کې به موږ اته ساعت یا و ساعت یا شپږ ساعت د خبرونه ولرو چې ځینې به تکراری وي ځینې به نور خبرونه وي ورته خبرو به کولی دا سبا نه چې یوازې به د یو هدف لپاره موږ هدف به خلک وي یعنی موږ ټارګټ چې دی هغه د افغانستان خلک دي چې هغه د لپاره یو څه خبرو کو ویل
ډیر مننه زاهدی صاحب ورزو ستاسو شخصي ژوند ته، تاسو څه وخت راغلی یاست جرمنی ته او پر دې ژورنالیستیک کار سربیره نور هم څه فعالیت لري؟
د 2021 کال د ډسمبر پر اوله باندې جرمنی هیواد ته راغلم، او زه د سر تر څنګ چې د خپلې راډیو یا د چارې مخته وړم د هغې سره تر څنګ د آلماني ژبې زده کړه کوم، او دلته لکه مخکې چې مې یادونه وکړه دغه د افغاني ټولنې سره هم ته یو رضاکار په توګه د افغانانو په برخه کې دلته کار کوم، او هڅه مې دا ده چې خپلو خلکو ته دلته چې هغوی ستونزې لري مشکلات لري د هغوی سره همکاري وکړو، ځینې پروګرامونه ورته وړاندې کړو، یا دوی په نور برخو کې کوم مشورو دې ته اړتیا لري هغه څه چې موږ تېرو دریو کلونو کې زده کړي وي هغه هم د دوی سره شریک کړو.
واده مو کړی، ماشومان لري؟
بلې، و تکل صاحب زه 15 ماشومان لرم چې دوه ماشومان اوس دلته ټول د آلماني زده کړې هغه بشپړه کړې، او تقریبا اوس دلته ټول ښوونځیو ته ځي. ژبه یې تقریبا د آلماني ژبې چې ده، یعنی هغه په هغه برخه کې دومره زده کړې چې سړی پوهېږي نه چې اوس د اوس یو افغان دی او که یو آلمانی دی. زه واقعا ډېر خوشحاله یم له خپلو اولادونو دې څخه چې هغوی دلته زده کړه کړې، او اوس هم دوی به راتلونکي خپلې هیله لرم چې راتلونکي خپلې لوړې زده کړې هم دلته بشپړې کړي.
په پښتو یا دري ژبو، یعنې د وطن په ژبو هم خبرې کوي ستاسو ماشومان؟
بله، اوس ما یوه لورکۍ چې هغه اوس دلته شپږم ټولګۍ ته بدي، او د آلماني ښوونځي هغه ګیمنازیم یا یو مکتب کې هلته زده کړې کوي، هغه کې هم انګلیزي ژبه زده کوي او پښتو یې زده، آلماني ژبه یې زده، او دري ژبه باندې هم پوهیږي او خبرې کوي.
د دې ټولو فرهنګي اصولو یا ارزښتونو ساتل څومره زیار غواړي؟
ولادت ته د ماشومانو روزل او خصوصا ماشومان ته د غي د ذکر ورکول د دې سره ترڅنګ د فرهنګي کلتوري تودونو اناناتو د دې سره ترڅنګ د کورنۍ ماحول دوی ته ورشول د ډیر زیار غواړي او ډیر زحمت غواړي. دلته یو لوی ستونزه دا ده چې یو د کورنۍ یو غړی کار کوي، وظیفه ترسره کوي، او مور به د اولادونو ښوونځي ته بیایي او هغوی راځي بیرته بیا ته د هغوی سره کار کوي، دا ډېره ستونزمنه ده. او زه په دغه برخه کې خپل هم ډېر کار کوم او هغوی ته ځینې شیان ورته ښیم، یعنی پوهېږم چې شاید ځینې دا ستوري اوس هم وي چې پښتو دې برخه دوی نه پوهېږي، او زموږ ځینې کلتورونه دودونه دوی نه پېژني، ځکه چې تېرو دریو کلونو کې ډېر څه هېر کړي دغه ماشومان چلته وه او دلته یې زده کړې کولې. دلته د یو نوي کلتور یو نوي ټولنې سره دوی مخ شوي دي.
یعنی ستاسو مطلب دا دی چې که تاسو ونه روزئ، تربیه یې تاسو په لاس کې وانخلئ، ټولنه یې روزي بیا په خپله خوښه؟
بلې، هو دلته همداسې ده. کله چې سړی د خپلو اولادونو په برخه کې ډېر محتاط ونه اوسي، اولادونه ډېر ژر دغه خپل کلتور دود او عنعنات له لاسه ورکوي، ځکه چې دوی په ټولنه کې لس ساعته په دې ټولنه کې په ښوونځي کې دی، یا د خپل ملګري سره دی، یا د لوبو ځای کې دی، یا مثلا درس وایي. دلته شاوخوا محیط هم داسې جوړ دی، یعنې دغه محیط سره دوی جوړیږي. خو موږ هڅه کوو چې تر څو پورې د دوی ته د افغانانو د خوې خصلت ژوند او دې په اړه باندې خبرې وکړو او کیسې ورته وکړو. او ان دا چې زه کله ناکله یوټیوب ته ځم د افغانستان د ځایونو مورته شایم پوهېږي هغوی، یعنی همدا تېره شپه زما زوی زما نه پوښتنه وکړه چې د افغانستان هوب شته چې څه دی، هغه مرکز یې څه دی. ما هغه ته ورته وویل چې کابل دی. دی په دې نه پوهېدی، ما ته وویل ولې کابل دی، ولې هلمند دی نه دی ټاکلی. ما به ورته ویل چې نه، هغه خو دغه سې ځای دی د ټول مال دا چې زه تا تشریح کوم ډېر وخت غواړي چې اول کندهار او بیا وروسته د را انتقال سو کابل ته. ورته مې وویل چې دا کابل دی، نو بس همدغه ځای ټاکلی دی. پس مالو یعنی دوی په ډېر شان باندې شاید اوس هم ډېر توري زده نه کړي، ولې زه هڅه کوم چې دغه هر څه دوی هېر نه کړي او دې برخه کې دوی بشپړه پوهه ترلاسه کړي.
د ازادې میلما پروګرام کې مو په جرمني کې لمیشت افغان ژورنالیست صفت الله زاهدی سره تفصیلی مرکه واورېده. زه احمد تکل تر بلې مرکه خدای پامانی در سره کوم او په پا پاک رب مو سپارم.